د نورو مرستو ترڅنګ د داسې تخمونو مرستې وکړي چې له کوکنارو یې تکلیف کم او ګټه یې زیاتوي.
نه بجې او 13 دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې بحث پیلېږي. د دې بحث کوربه اسدالله لودین دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 118 نوې زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو په نتیجه کې مري چې درملنه یې ممکنه ده. د سازمان نن پر ټویټر لیکلی دی چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک اقدامات وشي. WHO له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکي بللي او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون ازادۍ راډیو ته ویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستانی سیال بلاول بوتو زرداری سره خبرې کړې دي. راپورونه وایي چې د پنچیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی دی چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتنی بند له تیرولو وروسته پرون خوشي شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې شاهین یې ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون څو نور مدني او د بشري حقونو فعالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن برازیل ته ورسید. تمه ده چې لاوروف په خپل برازیلی سیال ماورو ویرا سره خبرې وکړي. لاوروف داسې مهال برازیل ته سفر کوي چې د دې هیواد ولسمشر لویز اناسیو لولا دی سلوا په اوکراین کې د سولې لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. لولا د برازیل، چین او څو نورو هیوادونو په ګډون د یو کلب د جوړېدو غوښتنه کړې څو د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې په هڅو کې منځګړتوب وکړي. هغه د اونۍ په پیل کې له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د جګړې پرونو ته د پای ټکی کېږدي او د سولې په اړه بحث وکړي. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیسک سیمې پر لیمان، بخموت، اودیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څه باندې 6 حملې شنډې کړي دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتی خو پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمیر سیمو د هوایي مدافعې S-300 سیستم په ذریعه 25 میزایل توغولي او 240 هوایي حمله کړي دي. د پاوڅ په وینا په دې حملو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته او ډیر ملکی تاسیسات ویجاړ شوي خو پاوځي جزئیات نه دی ورکړي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت کې کړې
کمزات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې وروستیو شپو ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي ډیالوګ او ټول شموله حکومت غوښتنې تکرار شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست څو ورځې وړاندې دوه کې له افغان سیاستوالو او نظر خوندانو سره خبرې وکړې او وروسته یې وویل ټول غواړي د خبرو له لارې د افغانستان اوسنۍ ننګونې او ستونزې هوارې شي. پر دې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د ګاونډي ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د ګاونډوي هیوادونو او طالب استازو ترمنځ غونډه وشوه او د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وشوې. د سمرقند غونډې ګډونوالو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پښتنې دادی چې دا ډول لیدنې کتنې څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې د یو ملي بحث یا ډیالوګ امکان څومره دی؟ طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول شمول دی خو نور خواوی ورسره نه مني. د ټول شمول حکومت واحد او حقوقي تعریف څه شی دی؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه موزا اسدالله لودین یې ما ورسره میلمانه دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. تخنیکی همکاري اشاره کوي چې دواړه قدرمن میلمانه سټوډیو سره وصل دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې لمشر سره به دا بحث پیل کړو. ښاغلی سادات، دا ډول لیدنې کتنې چې په دوحه کې وشوې، په سمرقند کې وشوې، تر دې وړاندې هم شوي، له طالبانو نه پکې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې کېږي، د ډیالوګ د پیل غوښتنې ترې کېږي، په ټوله کې د دغو لیدنو کتنو او غونډو ارزښت او اهمیت په څه کې دی؟
تاسو ته قدرمن لودین صاحب او محترم سادات صاحب ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. د سمرقند مجلس او کنفرانس ډیر با اهمیت کنفرانس وو، او د سمرقند د کنفرانس په اخر کې یو قوي اعلامیه هم خپور شوې ده. په دا اعلامیه کې د افغانستان د پاره د امن او صلح مسله، د استقلال مسله، او همدارنګه تروریزم او مواد مخدر د یو خطر پایس په دا اعلامیه کې سرګند شوې ده، او نور مطالب چې په دا اعلامیه کې راغلی ده، دا ټول نه تنها د دې کنفرانس ګډونوالو تشویش بیانوي د افغانستان په خاطر، همدارنګه د هغوی توجه او پیشنهادونه هم سرګند شوې ده په دا اعلامیه کې. په همدې خاطر دا یو ډیر قوي کنفرانس و، او د هغوی تذکرات هم چې مخصوصا د روسیې د وزیر خارجه ښاغلی لاوروف او د ایران د وزیر خارجه د طالبانو د سرپرست وزیر امیرخان متقی ته وړاندې شو، ډیر با اهمیت و، ځکه چې د هغوی تشویش او د هغوی د تلاشونه چې په دا شل میاشت کې لاوروف هم دا موضوع سرګند کرد او وزیر خارجه د ایران هم، مهم مسئله داده چې په افغانستان که متاسفانه واقعا دیر مشکلات موجوده، دا عینی مشکلات ده. مثال دا د تروریزم موجودیت په افغانستان که دا اعلامیه که راغلی ده چه تقریبا لس خطرناک تروریستی گروپ لکه داعش، القاعده، جنبش ترکستان شرقی، تی تی پی پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچ، جندالله، جیش العدل، جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان او نور په افغانستان کې موجودیت لري.
سادات صاحب، بخښنه سره، دغه ډلې چې تاسو یاد کړې، پخوا طالبانو نه هم دا ډول پښتنې موږ کړي. البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي رادیو ته ویلي چې دوی یوازې د داعش موجودیت په افغانستان کې تاییدوي او وایي چې دا هم یو لوی ننګونه نه ده، اما نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت نه لري. او د دې په ټکو د دې ډول ډلو د موجودیت یادونه هم د غډلو ته کمپاین کول دي. په هر حال، دغه په دوحه کې لید کاته چې وسول تام ویست له پخوانیو افغان چارواکو له نظر خاوندانو او د افغانستان مدني فعالانو سره وکتل، د دې اهمیت په څه کې د فکر کوي؟ دا ټول هڅې سره ورته دي یا یو بل سره تړاو لري په یو ډول؟
خامخا یو بل سره خو تړاو لري، مګر د دوحه لیدنې کتنه دا کوم ډیر قوي اهمیت نه لري د افغانستان په باره کې. په سمرقند خو یو کنفرانس و چې دغه ایمونګ د افغانستان امسایگان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او همدارنګه ایران او روسیه اشتراک درلود. مګر په دوحه کې خو یو عادي لیدنه کتنه و چې ښاغلی تامویست د افغانانو سره او د قطر د مسئولان سره وکتل. دا گمان نکوم چې ډیر با اهمیته وي، خو معلوم دار د امریکا د منافع ملی پر بنیاد دا لیدنه کتله ترسل شوی ده او متاسفانه بعض مطالب هم په دوها او هم په دغه سمرقند په کانفرانس کې چې مطرح شوی ده دا د منلو ور نه ده، نه تنها د طالبانو د پاره بلکې د ټول افغانانو د پاره. حتی ماته د حقوق د علم د یو شاگرد پایز دا اصلا مفهوم نه ده. مثال دا
کومې برخې مثلا تاسو د منلو ور نه ده که آقای سعادت کې لږ واضح کو
دا مثال لودین صاحب دا دولت اما شمول چې دا غک پورته کوي پورته شي او په سمرقند کې او تاموست هم دا مسئله پورته کوي همیشه په دا شل میاش که دا موضوع اصلا دولت اما شمول یعنی د حقوقی لحاظ نه اصلا کوم مفهوم نه ده. دولت اما شمول شیده نه په تاریخ که دا مثال تیر شویده او نه په اوس وقت که په جهان که دا مثال موجود ده. اصلی مسئله په افغانستان که یعنی موزلی اساسی داده لودین صاحب چه په افغانستان که یو لوی حقوقی بحران او عدم مشروعیت موجود ده. په همدی خاطر باید جامعه بین‌المللی بخصوص سازمان ملل متحد او دا کنفرانسونه او حتی ایالات متحده امریکا مسئولان باید په افغانستان که د دولت جوړولو په خاطر باید تلاش وشي. د دولت جوړولو په خاطر یوازنی اساس دا د حاکمیت قانون او د قانون اساسی استقرار ده. یعنی دولت د قانون پر اساس جوړیږي.
بله خاله سعادت، تاسو وایئ چې اول باید حکومت رامنځته شي، هغه څه ډول حکومت چې تاسو تعریفوئ له حقوقي پلوه، بیا وروسته په ټول شمولي باندې بحث وسي. مننه کور ودان، وروسته بیرته راګرځو. راځئ چې د بحث بل میلمه ته ورشو په لندن کې. خاله سعادت له لندن هم را سره دی سید ذاکر شاه. سعادت صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. څه فکر کوئ له سیاسي پلوه طالبان به څومره چمتو وي چې مثلا له پخوانیو افغان چارواکو سره یا له پخوانیو افغان سیاستوالو سره یو ډیالوګ پیل کړي؟ ځکه د دغو لیدنو کتنو هغه نچوړ یا خلاصه دا ده چې پخوانی څیرې یا پخوانی افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې باید په یو ډول په حکومت ورګټ کې په حکومت کې ورته ځای ورکړي. فکر کوئ د دغسې یو ډیالوګ امکانات شته په افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن لودین صاحب، معزز سادات صاحب ته او ستاسو پروګرام اوریدونکو ته. په اصل کې د دغې غوټې یا د دغې غمیزې تاریخچه لږه داسې اوږده غونتې ده. په دې لنډو کې سړی داسې نشي خلاصه کولی چې دا ټول غمیزه د څلور څلوېښت کلونو سړی راولي او په یو ځای کې خلاصه کړي. اوږدې ریښې لري او زموږ ګاونډ ملکونه هر یو په خپل نوبت سره خپل د ګټو په لټه کې دي او هر یو خپل مشخص بخنه غواړم باید دا ووایم په ډېر وضاحت سره، فارغ د ډیپلوماسۍ نه، چې خپل مخصوص افراد لري په افغانستان کې چې د دوی په لاس روزل شوي دي. دوی څه فکر کوي چې د خپل ګټې د دوی په وجود کې خوندي کول غواړي. او په هغې جمله کې پخواني په اصطلاح جنګ سالاران هم شامل دي، حتی پخواني دیموکراتان هم شامل دي، حتی ټکنوکراتان هم شامل دي. دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې څوک دا قضاوت وکړي، دا چې په اصطلاح زړه سوانده نه مې ګاونډ کې څوک لیدلي نه په نړۍ کې. افغانستان واقعیت د دې خبره دا ده چې شدیدن دې ته ضرورت لري چې یو ملي نظام رامنځته شي، ملي مشروع نظام رامنځته شي، د ولس په خوښه نظام رامنځته شي. مګر هدف دا باید نه وي چې پرونی آزمایل شوي په اصطلاح زړې پرزې یا جنګ سالاران دوباره په ولس باندې ور وتپل شي، او هغه هم یا د نړیوالو د ګټو د تحفظ په خاطر او یا د ګاونډ.
ښاغلی ساده، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د سمرقند غونډه چې وسوله، هلته مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان وازی وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته چې موږ په تمه یو، دا دوه کله چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ، دلته په دوحه کې هم غږ پورته کیږي چې ډیالوګ دی پیل سي، نو د دغو غونډو یا د دغو نړیوالو یا سیمه ییزو قدرتونو غوښتنې څه فکر کوئ؟ همدا دي چې پخوانی څیرې دی یا پخوانی افغان چارواکي دی په حکومت ورګړ شي، او کنه دوی په مجموع کې غواړي چې یو ملي حکومت مطلب څنګه چې تاسو وایئ چې بے پلاوا کسان دی پکې ویرامنسته سي؟
ما مخکې ارزونه وکړه چې گاونډیان خپل د ګټو لپاره خامخا خپل هڅې کوي، خو که ډیر برالا نشي ویلې نو په لفافه کې دا خبرې کوي. اما موږ تاسې د تیر تخخي تجربې په پام کې باید ولرو. موږ ولیدل و مو ازمایل په دې پاسه څلور لسیزو کې چې موږ د دغسې یو غټ ستونزې سره مخامخ یو چې دغه ګاونډیان د دغې لاسوهنو سره سره خپل ځانګړي استازي لري په زموږ په هیواد کې او د هغوی په وجود کې دا د خپل ګټو لټه کې دي. که چیرې واقعا افغانستان ته داسې ټول شموله نظام ضرورت وي چې باید وي او د مسلک په اساس د تعهد په اساس د مختلفو ټولنو مختلفو وګړو مختلفو قومونو نه دا په دننه افغانستان کې حل کېدلی شي. مګر دا چې بیا دا نور بهرني ملکونه یا ګاونډ ملکونه د دې په لټه کې دي چې پرونی جنگ سالاران بیا دوباره وتپي په خلکو باندې دا به بل ستره جفا ده د افغان ولس راتلونکي سره. یو ځل بیا تکرار د تاریخ دی له بده مرغه.
او کور ودان سلامات سي ورسته بیرته تاسو ته راګرځو. به دې خبرې کو چې په کور دننه د ډیالوګ پایل یا د خبرو پایل څومره مهم دی او څومره امکانات شته. ډیر مننه بیرته راځو د حقوق پهانو د ټولنې مشر ته ښاغلی سادات. تاسو څه فکر کوئ دغه د دوه په لیدو کتو کې ټام ویست واځي یادونه وکړه چې دغه تا د ډیالوګ یادونه وشوه او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره خبرې مهمې بلل شوي. د ستونزو ښکارا یادونه نه ده شوي چې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې څه دي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو لوی ستونزې یا ننګونه حقوقي بحران دی په افغانستان کې. هغه چې تاسو ویل چې حکومت ستامه مشروعیت نه لري، نورې کومې ستونزې او ننګونې دي چې فکر کوي په اړه خبرې کول یا ډیالوګ مهم دي؟
محترم لودین صاحب، اصلی موزله په افغانستان کې سیاسي موزله ده، ځکه چې په افغانستان کې که حکومت موجود ده د طالبان اقتدار ته د حقوقي لحاظ نه مونږ او تاسو کولی شو چې حکومت د فکتو افغانستان ورته وایو او دوی خپل هم حکومت سرپرست وایي. معنای دا ده چې دا د طالبانو حاکمیت این دی په افغانستان کې د طالبانو حکومت یعنی د فکتو حکومت، حکومت بر سر اقتدار دی، مگر متاسفانه دا حکومت مشروعیت نلری او دا بحران حقوقی معنای داده چې په افغانستان کې اوس د قانون مسله د حاکمیت اصلا مطرح نده، اساسی قانون مطرح نده. یعنی موزلی اساسی په افغانستان که داده چې اصلی کم بود چې دولت باید را منسته شی، ملی مشروع مقتدر دولت د قانون او عدالت پر بنیاد. د دې دولت د راتګ په خاطر معلومدار چې باید یو منشور ملی، دا منشور ملی ما از ټول افغانان د پاره دا قانون اساسی ده. د دې قانون اساسی د راتګ په خاطر معلومدار ضرور ده چې یو لوی ملی گفتمان مطرح شي، یو لوی دیالوگ مطرح شي. مگر متاسفانه په دوحه کې او دا په داشل میاش کې مونږ او تاسو ګورو چې د تام ویست ټګ راتک او د نور دولتونو نمایندگان چې راځي دا مطالب مخشوش مطرح کوي. دا مثلا مثال دا دیالوگ تام ویست وای چې د افغانستان نمایندگان سره دا کوم نمایندگان دی په دوه کې؟ اصلي نمایندگان د افغانستان په افغانستان کې دا مستمند خلق، دا فقیر خلق، دا د افغانستان اصلی اکثریت ده. دوم اکثریت په افغانستان که زوانان دی. دریم اکثریت په افغانستان که خزو دی. دا دوی نمایندگان خو الت تشریف ندرلود په دوحه کې. یعنی مخاطب باید ملت افغانستان وی، د افغانستان د طول و قومونو او د طول و مذایبو خواهسته نمایندگان باید مخاطب بی. بلد. متاسفانه دوی یو دست حرکت کوی چه گواکی افغانستان خلاصه کوی ده طالبانو یا دغه پخوانی فساد سالارانو. فهمده خاطر دا نتیجه نور کوی دا یو چالوتال دی، دا مغه د پخوانی سیا کجدار و مریض سیاست تداوم دی.
کور ودان سعادت سب ډیر مننه لندن ته ورزو بل ملماته څه فکر کوي خاغلی سید ذاکر شاه؟ سادات، طالبان د همشموله حکومت تعریف ځان ته لري، دوی وایي چې حکومت همشموله دی، البته له قومي پلوه ټینګار کوي چې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن له هر ټبره استازي لري، اما له فکری پلوه په دوی باندې انتقاد دی چې له فکری پلوه مثلا ټکنوکراتان یا ډیموکراتان یا مثلا د مخالف نظر پلویان یا مینوال نسته د دوی په حکومت کې. نړیوال هم ورسره دا خبره نه مني، د سیمه او غوند هیوادونه هم ورسره نه مني. څه فکر کوي څه کول په کار دي چې دغه د ټول شموله یا پراخ بنسټ حکومت یا واضح تعریف رامنځته شي؟
د پراخ بنسټ حکومت تعریف نه هغه شان دی چې طالبان یې کوي، او نه داسې شان دی چې دا په اصطلاح د نړیوال یا غوند ملکونه وي. لکه څنګه چې قدرمن سادات هم اوس ورته اشاره وکړه، دا د هغې ولسونو حق دی چې هلته موجود دي، او تر ټولو مهم تعهد او مسلکیتوب دا ډېر اړین بوله مالته په هغه هېواد کې چې یو اساسي قانون مطرح لا نه وي، د یو اساسي قانون پر بنسټ باندې دا شیان نه مطرح شوی. دا ټول شموله چې په اصطلاح د قومونو افراد وي لاکن پوهه ورسره نه وي، یا د قومونو افراد وي ګویا پرونی معامله ګر وي یا فاسد شخص وي، دا ټول شموله نه ده. دا یو بل جبر دی د زمان چې په افغانانو باندې تپل کیږي.
نو ولس خو دا مهال ویل کیږي چې ولس سانسور کیږي، ولس تر فشار لاندې ده. البته دا د نړیوالو بنسټونو ملل متحد اندېښنې دي، ولس وای تر فشار لاندې ده، خبره نشي کولی. هغه کسان یا هغه مدني فعالان چې په یو ډول انتقاد کوي، نیوکه کوي، یا په رسنیو کې یا په ټولنیزو شبکو کې، هغوی نیول کیږي، زندان ته اچول کیږي. فکر نه کوي چې بل لار نشته؟ همدغه کسان چې له افغانستانه بهر دي همدوی به د ډیالوګ غوښتنه کوي.
لا غوښتنه خو به خامخا، لکه موږ بهر ناشو دا غوښتنه کوو، دا د افغان ولس په استازي توګه کوو، لکه د دې لپاره نه کوو چې ځان ځاني خپل ځان پکې مطرح کړو. د افغان ولس ته باید دا حق ورکړ شي، بېله شکه چې دننه کې دا سخت سرسام کوونکی حالت دی. هیڅوک په آزاد خبر اصل چې لازم ده نشي کولی، خپل د حق خبره نشي کولی، یا په اصطلاح هغه څه چې لازم دي په هغه ټولنه کې چې د تنقید په دې معنا نه دی چې څوک چا سره دښمني لري، تنقید د اصلاح په نامه دی. موږ هم چې کوم تنقید کوو که طالبان باندې دا بده لګېږي، دا بدلتي خوښه وي، خو موږ دپاره د وطن ملي ګټې مطرح دي، او افغان ولس ته هر وګړي ته باید دا شی همداسې وي. او دا چې نړیوال کوم څه وایي یا ګاونډ کې څوک څه وایي، بیا دوی مشخص داسې افراد رامخکې کوي چې تیر تاریخونه کې څو څو ځله بدنامه شوي دي. بیا دا ما مخکې مرزونه وکړه چې دا لوی جبر دی په افغانانو باندې چې تل دوباره هغه ازمایل شوي پرزې زړې پرزې راکاره چې سبا ته بیا ټولنه دی او بل بدبختی سره مخامخ کوي. بنا ان مسلکی افراد البته مصادق افراد البته په دننه هیواد کې شتون لري، بې له شکه طالبان ته دا په کار نه دی چې داسې په اصطلاح انحصاري حکومت وکړي. که هر څوک طالب یا د طالب مفکوره لري په نظام کې به وي، او که نه وي بیا د اعتبار وړ نه ده. دا خو موږ تېر څلور لسیزه کې وازمایل دا شیان، دا افغانستان یو قهقره ته وړي. طالبان باید د نن لاس په سر شي، او هر څه عاجله باید د دې لپاره چې یو مشروع نظام رامنځته شي، د افغان ولس په خوښه باندې نظام رامنځته شي. بې له شکه افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د هماغه اسلامي قوانینو په بنسټ دی رامنځته کی، خو د ولس رایه باید ولري.
او سلامات سي تاسو د ولس رائے ته یادونه وکړه. بیرته راګرځو خاغلی سادات ته په ډنمارک کې. څه فکر کوي بحث هم لګي چې بي پات دي راځي سره راټولې کوچی امکاناتو باندې به خبرې کوو؟ ممکن ارمانونه یا هیل زیات وي، اما په افغانستان کې راځي اوسنۍ امکاناتو ته پکتو بحث وکړو. اما غدي چې ولس انتقاد نشي کولای، یا مدني فعالان په صغر د انتقاد نشي کولای، له بهره به غوښتنه کیږي د ډیالوګ. عملا څه امکانات شته خاغلی سادات چې طالبان یو څه انعطاف وښیي، له ولس سره مثلا غاړه غلی سي، د ولس غوښتنې ومني، که ټول ټاکنې نه مني حداقل د لویې جرګې یا مثلا نورې لارې چارې دي چې خپل مشروعیت پې ترلاسه کولی سي، حداقل د هیواد دننه امکانات څومره ویني تاسو ښاغلی سادات؟
محترم لودین صاحب، امکانات خو موجود ده په افغانستان کې، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبان باید ومني چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده، مګر د افغانستان یا د یو برخ واقعیت ده. دا ملاکراسی چې طالبانو ټینګړی دی په افغانستان کې، د دوی د خاص شریعت پر بنیاد، دا د ټول افغانستان نظر نه ده. افغانستان یو اسلامی واد و دی او بوی. اصلی مسئله بحران دی مشروعیت ده. بحران مشروعیت معنای داده چه خلق باید خپل حکومت و تاکی پام دی خاطر داده حاکمیت ملی مسئله مطرکیگی ده طول و قوانی بیندلی قوانین و قواعد و پربنیاد او ده افغانستان ده اشپک قانون اساسی چه تر شویده پا افغانستان که ده غوی پربنیاد حاکمیت ملی ده افغانستان د خلق و اختیار ده، د افغانستان د ملت اختیار ده. پامدی خاطر د مشروعیت د بحران د الکول د پاره باید خلق ته مراجعه شي. په افغانستان که باید انتخابات شي، که انتخابات ممکن نوی، رفرندوم شي، که رفرندوم ممکن نوی، یو انتخابی لوی جرگه باید رامنسته شي. یعنی خلق ته باید مراجعه شي. متاسفانه اصلی مصیبت داده چه د طالبان و مشرتابه، د طالبان و مشرتابه زانت یگانه اولی او آخری حقیقت بودی پا افغانستان که او دا اصلی مصیبت تاسو د فکر مثلا مطرح کرد. یعنی د طالبان چی دی؟ اصلا د غوی جنجال طالبانیزم دی. یعنی د طالبان و مشرتابه تندروانه تعبیر و تفسیر د اسلام نه، چه دیو پاکستان د دیوبند نه الهام اخلی. فهمده خاطر دا یو لوی استون زده. اصلی مصیبت دا د تعبیر طالبانیزم ده.
بله.
فهمده خاطر ایمون ولاندیز، ایمون دی طولنی ولاندیز داده چه خلق و تمراجعه وشی چه پا افغانستان که باید یو لوی ملی چتر رامنسته شی. دا ملی لوی چتر دا پا وست وقت که قانون اساسی، یعنی یو موقت قانون اساسی چه لار خلاص کلی دیده دی باره چه ده خلق و نظر سرگند شی، ده خلق و نظر واخستل شی.
ډیر مننه کور مودان سلامت او صحیح بحث راټولو. خغلی سادات ورزو سادات خغلی سادات په لندن کې ورزو باسر سره راټولو. پاتې رسو د ولس د رائے یادونه وشو، د انتخاباتو ټول ټاکنو یادونه وشو، او کانتر کم دی وی انتخابي یا انتصابي لوی جرګې یادونه وشو. او خغلی سادات ویل چې په افغانستان کې امکانات هم شته. له سیاسي پلوه طالبانو ته څومره مهمه ده د واک د تقریبا دوه کال شاوخوا پوره کیږي، تر اوسه هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. په کور دننه هم ویل کیږي چې له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري، حکومت اقتدار شته مشروع نه ګڼل کیږي له حقوقي پلوه. څو کې طالبان او آیا تاسو طالبانو کې دا ورتیا یا دغه زغم ګوري چې بل اخر ولسته به مخه کې یو دغه ساده سب چې کوم سپارښتنه وکړي د عملی کې
د دله بغیر بل لار شتون نه لري. کچیر طالبان د ولست رائے ته تمکین ونه کی، د نړیوالو په اصطلاح قوانینو سره ځان د تعامل لپاره برابر نه کی، دا ممکنه نه ده چې دا رقم نظام څوک په نړۍ کې ومني. افغانستان د دې نړۍ په هغه کې یو وړکی کلی دی او مجبور و مکلف دی چې د نړیوالو قوانینو د تعاملاتو سره ځان برابر کړي. بناً په دننه افغانستان کې د مسلکیتوب پر بنسټ او د یو اساسي قانون په رڼا کې د یو نظام رامنځته کول، هغه ته مشروعیت په دننه هیواد کې ترلاسه کول چې د هغې پر بنسټ بیا نړیوال سرتاسی اړیکیا یا رسمیت پیژندل ته لار هوارولی شي. دا چې تاسو دا د اهل خلوت په نامه کوي، د بابا غانو په لویه جرګه باندې کوي، دا چې دا د ولس رایې ته د انتخاباتو په طریقې کوي، مجبور مکلف دي چې دې ته تمکین وکړي او دا کار وکړي. دنه بغیر د انزوایي حالت هم په خپله دوی په انزوا کې پاتې دي، هم یې ولس یرغمل نیولی دی کې ولس ډېر بدبخته شوی په تیرو څو لسیزو کې. هم ټول زیات ولسیان من شوه ده. بنان طالبان ته په کار ده چې جرأت دی وکړي، دونه په ځان باور باید ولري. دوی خدایم وایي چې ولس زمونږ سره ده، او یا فیصد نفوس د دې ولس زمونږ سره. که ولس پا سره ده نو به ویره ده چې شنه ده، خو میدان ته راووځه.
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسئ. درنو میلمنو، زموږ بحث همدلته پای ته ورسېده. یو ځل بیا له تاسو د افغان حقوق پهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زمونږ خبرونه دوام لري. په راتلونکو ساعت کې البته په دوهم نیمای کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که روزانه حدود 167 کودک تازه متولد در افغانستان به دلیل بیماری هایی که قابل درمانند جان خود را از دست می